د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو مرګانی حمله وغندلې. ایران د شپږو میاشتو پورې د افغان مهاجرو د قومي ویزې تمدید کړی دی. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 190 کسان مړه شوي دي، او د جاپان واکمن ائتلاف ګوند په غوڅ اکثریت پارلماني انتخابات وګټل. د امریکا د غاښنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسېره د امریکا د دفاع د وزارت د ویان جنرال کیربی سره د امریکا غږ ځانګړې مرکه لرو، چې وایي امریکا به افغانستان یوازې پرېنږدي. پر ځینو مطبوعاتي سازمانونو باندې د ترکیې د حکومت د بریدونو په اړه رپورټ لرو، او په ننګرهار ولایت کې د کانال د ریاست مامورین لپاره د نوي ښارګوټي د جوړېدو په اړه رپورټ لرو. خو د دې ټول نه د مخه پام کړئ د ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو مرګانو بریدونو غندنه کړې ده، او وایي چې د پوځي او ملکي هدفونو په نښه کول د نوموړي په وینا یو غیر اسلامي کار دی. اشرف غنی د افغانستان له سیاسي، دینی او قومي مشرانو نه غوښتل چې د روان تشدد غندنه وکړي. په دې وروستیو ورځو کې د کابل په شمول د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دولتي او نظامي هدفونو باندې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. یوازې په کابل کې په یوه میاشت کې 12 وارې کوماندوي عملیات وکړل. څارونکي وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د 13 کلن جنګ په پای کې زیاتره خارجي عسکر لګیا دي له افغانستان نه وځي، طالبان کوښښ کوي چې له دولتي ځواکونو نه زیاته خاوره ونیسي. په عین وخت کې په کابل کې طالبانو زیاتره خارجیان په نښه کړي دي. له بلې خوا، له 2014 میلادي کال نه وروسته به 13,000 خارجي عسکر په افغانستان کې پاتې، زیاتره امریکایان دي. پرون د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړو حکومت په دې پړ کړ چې دغو حملو په مخنیوي کې بالکل ناکام شوی دی. پام وکړئ، د کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریالي ناجیا ساپۍ رپورټ.
مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ په مبی غونډه کې د وروستیو نام نیو پاړه حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، او سپارښتنه یې وکړه چې د امنیت ټینګښت ته باید نوې ستراتیژي او پلان جوړ کړي. د دې جرګې مشر فضل هادی مسلم یار وویل چې
حکومت هم باید توجه وکړي ترڅو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د تروریستانو سره همکاري کوي، کاغه په حکومت کې دي کړی دي، د هغوی په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، دوست او دښمن وپېژني او د دوی ترمنځ توپیر وکړي.
مشرانو جرګې یو شمېر غړیو ټینګار وکړ چې د حکومت په نظامي او ملکي ادارو کې یو شمېر داسې کسان شته چې د پاکستان استخباراتو سره مرسته کوي، او په هیواد کې انتحاري حملو ته زمینه برابروي. دو غړیو هدایت الله رحیی او علی اکبر جمشیدی وویل چې
د نظام په دننه په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د بهرنیو هیوادونو مزدوران او جاسوسان کار کوي چې د دغه تروریستانو ملاتړ کوي. نو حکومت ته پکار ده چې له هر څه مخکې باید اړوندې ادارې تصفیه کړي. امنیت له هر څه لومړیتوب لري. کله چې موږ امنیت ونه لرو، انکشاف او بیا رغونه او پرمختګ نسو کولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونو ته د مورکو، ایران د 450,000 افغان مهاجرو لپاره د شپږو میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د افغانستان حکومت پر روانه میاشت کې له ایران غوښتلي وه چې مهاجر دي په زور او جبر نه باسي، ځکه چې بیرته خپل هیواد ته د راتګ دپاره یې زمینه لاسمه نه ده برابره سوې. مخکې د افغانستان حکومت ویلي وه چې 1,60,000 افغان مهاجر ایران نه د شړل کېدو له سخت خطر سره مخ دي. معلومه نه ده چې د باقي پاتو 3,00,000 افغانانو په هکله به ایران څه پرېکړه وکړي، خو د ایران د مدنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان سره د ښو اړیکو په خاطر یې ویزې د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي دي.
دا واشنگتن دی. د کونړ ولایت د دانګام پولیسوالۍ کې په څو دولتي پوستو باندې د شپې لخوا بریدونه شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحسیب سید خیلی امریکا غږ ته وویل چې برید کوون غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي. طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د محربوي ماموریت پای ته رسیدل د دې معنا نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه ټول امنیتي ګواښونه ختم شوي دي. اوباما په خپلې افتیزي راډیوي وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات او سولې د راوستلو لپاره به د حکومت سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په عین حال کې په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني د دفاع له وزیر سره وکتل، جرمني وایي چې د 2014 کال وروسته به هم خپلې مرستې د افغانستان سره جاري وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ترکیه پولیسو د یک شنبه پورس په ټول هیواد کې د حکومت د مخالف ډلې پورې تړلو مطبوعاتي شرکتونو په ضد چاپی غورځولې دي او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سیاسي حریف فتح الله ګولن څلیرش ملاتړ کوونکي ونیول. ښاغلي اردوان چې د پولیسو چاپو حکم کړی وړه مورز ژمنه کړې وه چې د غدارانو شبکې بړنګې کړي او د خپلو کړو وړو انجام به وګوري. فتح الله ګولن چې 23 کلن دی او ځان یې روحاني مشر ګڼي، د 1999 میلادي کال نه راپدې خوا په امریکا کې په خلخواکه ورځه د جلاوطن شپې ورځې تیری. نوموړی په یوه زمانه کې د ښاغلي اردوان نږدې ملګری ګڼل کېده. اروپایي اتحاد د پولیسو د چاپو مخالفانو د نیولو غندنه کړې ده او وایي چې دغه کار د مطبوعاتو د ازادۍ له اصل سره مغایر عمل دی او هم اروپایي اتحاد له ارزښتونو سره سمون نه خوري. ترکیه غواړي چې په اروپایي اتحاد کې شامل شي. فعلاً مذاکرات روان دي. په استانبول کې د حکومت مخالفانو مظاهره وکړه. د امریکا خارجه وزارت د مخالفانو په خلاف د ترکیه د پولیسو د دې وروستي اقدام په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې مطبوعاتي بنیادي اصول او د قضایي قوې ازادي باید سلب نشي. په نیول شوو کسانو کې ترکیه د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر اکرام دومانیلی هم شامل دی.
د امریکا کانګرس د فدرالي حکومت 1.1 تریلیون یعنی څه د پاسه 1000 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړې ده او په دې ډول اوس د فدرالي حکومت د تړلو خطر ختم شوی دی. دا بودیجه به د راتلونکي کال تر سپتمبر پورې د امریکا د حکومت ادارې فعالې وساتي. خو که کانګرس پیسې منظور کړي نه وای نو حکومت به مجبور شوی وای چې د کورنۍ امنیت د وزارت نه پرته خپلې ځینې ادارې وتړي. د بودیجې کومه لایحه چې د شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس لخوا منظور شوه، 45 غړو یې په ملاتړ او 40 غړو یې په مخالفت رایې واچولې. اوس په دغه لایحه سپینې ماڼۍ ته ولېږل سي چې ولسمشر اوباما یې توشیح کړي او قانوني بڼه غوره کړي. پروسه ښکال د کانګرس د غړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله بودیجه منظور نه شوه، دفترونه وتړل شول او فدرالي حکومت ځینې مامورین په کورونو کې کښېناستل. په دې نوي کلنۍ بودیجه کې 550 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت لپاره اختصاص شوي دي چې 4.4 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره د جنګ او په خارج کې د نظامي عملیاتو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو له جملې څخه د 2 میانه وسلوالو ډلو روزل او تمویلول هم پکې شامل دي.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت چارواکي وایي چې دغه افریقایي هیواد په جنوبي ختیځ کې د کاټانګا په ولایت کې له مسافر نه ډکه یوه کښتۍ د شپې لخوا په جهیل کې چپه شوې ده. په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 109 کسان مړه شوي دي. پیښه د پنجشنبه په شپه وشوه خو خبري رپورټونه پرون رسیدلې دي. 230 کسان ژوندي بچ شوي دي او معلومه نه ده چې څومره کسان په کښتۍ کې سپاره وو.
د روسیې او امریکا لوړ پوړو ډیپلوماټانو پرون په روم کې د یوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې. دواړه خواوې وایي غواړي چې د یوکراین په اړه چې د دواړو سترو نظامي قدرتونو ترمنځ کومه لانجه پیدا شوی ده هغه حل کړي. په پرونی غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف د خپلو هیاتونو مشري په غاړه درلودله. هغوی د منځني ختیځ او یو فلسطیني دولت د جوړولو په باب هم سلام مشورې وکړې.
په جاپان کې د پارلماني انتخاباتو لومړی نتیجې ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف انتخابات په قاطع اکثریت ګټلې دي. خو ویل کېږي چې ډیرو کمو خلکو په رای ورکولو کې برخه اخیستې وه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه اوس څلور کاله نور وخت لري چې د خپل ملک کمزور اقتصاد ښه کړي او اقتصادي اصلاحات وکړي. ښاغلی آبه په 2012 میلادي کال کې د جاپان صدر اعظم شو. جاپان زیاتره خلک د ډېر عمر خاوندان دي او جاپان او جاپانۍ میرمنې ډېر هم کم اولادونه راوړي. جاپان د نفوسو د کمبود سره مخ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه واوریدل. اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ خبرونه په پیل کې واوریدل، د ترکیه پولیسو د مطبوعاتو په یو شمېر ادارو باندې د حملو نه علاوه هغه یو شمېر خبريالان هم زندانی کړی دي چې په امریکا کې د ډیره د یو مولا د پیروانو شک پرې راتلې. د استانبول څخه د امریکا را خبريالي ډورین جونز په دې اکلي رپورټ راټولې دي چې پښتو باندې به تاسو ته وړاندې شي.
په سوونو خلکو په استانبول کې د زمان پر وسپانې باندې د حملې نه وروسته یو مظاهره جوړه کړې وه او شعارونه ورکول چې مطبوعات به خاموش پاتې نشي. ډیرو مظاهره چانو د دغه اخبار د ودانې نه بهر شپه هم تیر کړې وه. د دغه وسپانې ډیرو کارکونکو د خپل رئیس اکرم دومان لی چې پولیسو نیولې په طرفداري چکچکی هم کولې. د دغه مشهور وسپانه یو شمیر نور لوړډوت بغړی هم زندانی شوې دي. خغلی دومان لی د نیول کېدل نه سو شی به مخکي د دوی په دفتر باندې د پولیسو حمله سخته غندلې و. هغه ویلی وو
البته بوګنلرده geçer ظالم ظلمیله یاد edilir اما دموکرات
غوی هغه کسان چې په مطبوعاتو حمله کوي او د بیان د ازادۍ مخه بندي هغه ته بعد د ستمګرانو او مستبدینو په سترګو قتل شي. په همدې توګه د ترکیه پولیسو د سموانو لیو په ټلویزیونی چینل هم حمله کړې ده او د دغه ټلویزیون ځنې مامورینې زندانی کړي هم دي. په همدې توګه په استانبول کې د تروریستانو په ضد د مبارزې د ټولي پخوانی مشر هم پولیسو زندانی کړي دي. په دغو کسانو چې زندانی شوي د دې الزام لګېدلې چې هغوی کوشش کوو چې په حکومت باندې د کنټرول دپاره د کودتا توطیا جوړه کړي. په دغې ورځپاڼې په دغه ټلویزیون باندې د دې شک هم راځي چې هغوی په امریکا کې د هغه ملا فتولا ګولن پیروان دي چې ځان یې په خپله تعبید کړی دی. سیاسي مبصرین وایي چې د ګولن حزمت مذهبي تشکیل په ترکیه کې د ټولو نه لویه مذهبي ټولنه ده. تیر هفته د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوان یو ځل بیا په دې ټینګار کړی و چې د ملا ګولن پیروان غواړي چې په ملکی یو موازی دولت جوړ کړي او همه د ده د حکومت او د ده په ضد د کودتا توطیه جوړه کړې وه. د ترکیه صدر اعظم د ښاغلي ګولن په پیروانو باندې پروس کال د اداري فساد الزامونه هم لګولي وو او همې ویلي وو چې په 2012 کال کې د هغه د حکومت په ضد د کودتا د پاره د هغه پیروانو په ټول ملکی د خلکو مظاهره هم راپارولې وي. خاغلی ګولن چې یو وخت د ترکیه د جمهور رئیس نزدې دوست او متحد وو د غټول الزامونه په کلکه رد کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په ننګرهار کې د کانال ریاست 400 مامورینو د لپاره نوې ښارګوټي پرانیستل شو. دغه ښارګوټي به داسې مال پرانیستل شو چې په ننګرهار کې پخوانی پرانیستل شوی ښارګوټي غاصبانو غصب کړی دی. د زبی الله غازی رپورت ته ستاسو پام راړم.
ننګرهار کې د کانال ریاست مامورینو او کارګرو ته د نوې ښارګوټي پرانیسته پر داسې مهال وشو چې لا هم په دغه ولایت کې ویشل شوی بسته ښارګوټي د غاصبانو په پنجو کې دي. تازه پرانیستی خارګوټی تلک تر لګ اویا هکتار ازمکه ځنګړې شوی چې تر 400 نمرې ترې بیلې دلې شي. یاد خارګوټی له جلال آباد خار نږدې 5 کیلومتر لري د مقام خان په سیمه کې ده. د ننګرهار والی مولوی عطا الله لودین د یک شنبه په ورځ دغه خارګوټی د پرانیستی پر مهال خبريالانو ته ویل چې په دغه سیمه کې تری زورواکي سر نشي خوځوله.
دغه خارګوټی دی چې ان شاء الله د نورو خارګوټ سره به دې فرق په دې معنی سره چې زما در اتک نه وړاندې دلته خارګوټی افتتاح شوی دی. اویزونه د خلکو په لاس کې دي، پیسې تحویل کړي دي، اما تر دغه ساعته پورې په دې نه دي توانېدلي چې خپل ځمکې تصرف کړي. دا به د هغې په خلاف باندې هغه خارګوټی د کانال محترم مامورین ته تقریبا سکم سرور سوا کسان ته جوړیږي دته به توضیح کیږي.
د دغه ولایت د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راحل د پرانیستی پر وخت روخانه کړه چې په راتلونکو ډیر شورزو کې به په 400 مامورین او کارګرو او متقاعدینو ته د نمرو عملی ویشنه پیل کی.
زمونږ خو اراده ده چې د یوې مشک دنه د ټول ارس د تخنیکی او اداري کارونو تکمیل شي، ځکه چې د پلان د رئیس جمهور رئیس موزری ورکړ شوی ده، د شرسازی وزارت نو ورکړ شوی ده، د ولایت مقام څخه خلاص شوی ده، د ننګرهار د ولایت شرسازی ریاست نو خلاص شوی ده، نو ټول یو تخنیکی پروسې تکمیل شوی دي. یوازې هغه عملی کار به په دغه یو مېش کې دنه ټول د شردیوالي او د هاتو کار به شروع شي.
نو موړې وای په نمرو یې لا قیمت نه دی خو د پاتې زینو قانوني پروسه ورسته به دغه خارګوټه د خاروالۍ تر ولکې لاندې راځي. د کانال ریاست د مامورینو پاستازولې د دغه ریاست د بشري سرچینو مدیر معلم هدایت الله ډاډه دی چې د نمرو ویشنه به پرنه توګه سرته ورسي.
د دې لپاره یو هیئت تعین شوی دی. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کانال هر مامور ته به نمره رسیږي او په دې کې به انشاءالله هیڅ قسم ته غدر او خیانت نه کیږي. دا چې د کانال د ریاست د مامورین لپاره هم کوم شرکت افتتاح شو، زمونږ د کانال مامورین په دې باندې نهایت خوشاله دي.
والی عطا الله لودین وای غواړي چې لخار لری نور خارګوټي هم پرانیزي.
زمونږ کوشش ده چې موږ دا د خار غنه غونه او دا مزاحمت چې جوړ دي دا دراو خوځو اطراف ته د خار ته وسعت ورکو. ان شاء الله موږ په انکشافي پلان کې دغه ډېرې پروژې نورم لرو. د خار په جنوبی برخه کې موږ دا پروګرام لرو.
د مقام خان سیمه چې د کانال مامورینو ته پکې د نوي خارګوټي پرانیسته وشوه، په اوسنۍ حالاتو کې د غاصبانو لاړخه خوندې سیمه نه ده. له دې وړاندې هم په چمتلا، قاسم آباد، حصار شاهي او نور خارګوټو کې نمرې ویشل شوي چې لا هم اصلي مالکانو ته نه دي رسیدلي. که څه هم له نوي دولت د ځمکو مافیایي کړیو پر وړاندې د مبارزې تمې ډېرې وې، خو په خپلو کې د نه جوړجاړي له امله یې خلک یو څه مایوسه کړي او د خپلو ځمکو تعرفه یې بیا په خپلو زړو صندوقونو کې خوندي کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا وخت د تاسو په واشنگتن کې د مخوستن 8:04 دی. د څو مهم خبرونو غټکی ووري. د استرالیا نه در رسیدلو ریپورتونو لمخې د سیدنی په خار کې 14 کسان په یوې کافیټیریا کې ارغمل نیول شوي دي. دا ښکاري چې ارغمل نیولکو د سوریې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت جنډا پورته کړي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وای کوخه کوي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو جنګیالو ترمن د حلب په تاریخي کار کې اوربن اعلان کړی. ډیمس چورا خبري اعلان ته د اکشن به پورز ویل چې دا تاریخي کار اوسیدونکو په ډیر عاجل توګه بشري مرسته ضرورت لري. حکومتي ځواکونه کوخه کوي چې دا کار له وسلوالو مبارزینو بیرته ونیسي او د اکشن به پورز د حکومتي عسکرو په حملو کې یو وش وسلوال جنګیالي وژل شوی دی. د روسي او امریکا لوړپوړو ډیپلوماټانو په روم کې د یوکران د بحران د حل په باب څو ساعته خبرې وکړې. په غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف د خپلو هیئتونو مشري په غاړه لرله. ایران د 450,000 افغان مهاجر لپاره د شپږو میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. د افغانستان حکومت په روان میاشت کې د ایراني چارواکو نه غوښتل چې دغه مهاجر په زور او جبر نه وباسي، ځکه چې بیرته هیواد ته د راتګ لپاره زمینه نه ده برابره. مخکې د افغانستان حکومت ویلو دا ویرشته چې تقریبا 1,600 افغان مهاجر چې په ایران کې آباد دي د ایستلو خطر سره به مخ شي. معلومه نه ده چې د باقی پاتو 310,000 افغان مهاجرونو لپاره باید ایران حکومت څه فیصله پام کې ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي اعلامیه وایي چې د افغانستان سره د ښو اړیکو په خاطر ویزې د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي دي. یو امریکایي سړی چې د شمالي کوریا پایتخت پنګوین کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې راښکاره شو، د امریکا کورنۍ او بهرنۍ پالیسي او په امریکا کې د بشري حقوقو نه سرغړونې وغندلې. نوموړی اوس وایي چې په وینزویلا کې سیاسي پناه اخلي او امریکا ته بیرته راستون نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګان ویان جنرال جان کیربی په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی وو او بیرته امریکا ته د راتګ وروسته د امریکا ږغ سره یې ځانګړې مرکه کړې ده. د امریکا ږغ خبریالی کارلا باب ته یې د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله دی په افغانستان کې و نو څه پرمختګ یې ولیدی داسې وویل.
Tell me a little bit about what you saw when you were in Afghanistan.
The progress in Afghanistan is
په افغانستان کې پرمختګ احساسیږي او لیدل کیږي او تاسو یې هر چیرې وینئ. او کله چې زه په کابل کې وم نو یقینا چې پرمختګ مو ولیدئ. تاسو چې کله کابل ته ولاړ سئ نو د کابل مصروفه ژوند ووینئ چې بازارونه خلاص وي او کوڅې د خلکو ډکې وي. دغه راز په حکومتي کچه هم پرمختګ سوی دی، خو وخت نا وخته په کابل کې بریدونه کیږي لکه چې په تیرو ورځو کې وسول، او دې توقع سته چې داسې بریدونه به نور هم وسی، ځکه طالبان غواړي چې خپل د حضور احساس ورکړي. په داسې حال کې چې موږ د دې میاشتې پای ته رسیږو نو موږ وینو طالبان غواړي د تشدد د لارې په خلکو کې ویره خپره کړي، خو موږ دا هم وینو چې افغان امنیتي ځواکونه د دې بریدونو ځواب په ډېرې چټکۍ او په مسلکي توګه ورکوي، او دوی د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې هم د داسې بریدونو مخه ونیسي. افغان ځواکونه د خپل ظرفیت پر لیاز ډاډمن حالت ته رسېدلي دي، او دا د راتلونکي لپاره ښه خبر دی، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی نورې مرستې ته اړتیا نه لري. موږ به په افغانستان کې پاتې یو، خو د ځواکونو شمېر به مو کم وي. موږ به افغان ځواکونو ته روزنه مشورې ورکوو او مرستې به ورسره کوو تر څو دوی خپل ظرفیتونه نور هم لوړ کړي. موږ خپل د ملاتړ او ښوونې روزنې دغه ماموریت ته په پوځي اصطلاح کې د توان ورکولو عملیات وایو. په دې ډګر کې افغان ځواکونه اوس هم کار ته اړتیا لري، خو دوی زورور جنګیالي دي او دوی ډېر د حیرانتیا او د ستاینې وړ عملیات ترسره کړي دي.
مانا دا چې تاسو دا وایاست چې دوی به د اکثرو بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د دې وړتیا ولري چې په ټول افغانستان کې په خپله مټه امنیت تامین کړي.
زه په دې باور لرم، او زما په فکر په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل هم په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د امنیت د تامین وړتیا لري. خو دې معنی دا نه سوه چې دوی هوایی، استخباراتي، لوجستیکي او د ساک او ادارې په برخو کې نورو مرستو ته اړتیا نه لري. داسې پوځي عملیات شته چې دوی یې په ترسره کولو کې مرستو ته اړتیا لري. موږ په افغانستان کې پاتې یو، او تاسو خبر یاست چې د امریکا دفاع وزیر چکاګل هم دا اعلان وکړ چې په افغانستان کې به په 2015 کال کې شاوخوا 10,300 امریکایي سرتیري پاتې وي، او دا به زموږ د ناټو متحدینو ته هم د دې زمینه مساعده کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي، او د دې ځواکونو زیاتره برخه به افغان ځواکونو ته د مشورو او مرستو دپاره وي. موږ به په افغانستان کې پاتې یو.
تاسو څنګه وایاست چې افغان ځواکونه آماده دي چې د امنیتي چارو کنټرول په خپل لاس کې واخلي؟ چې د یوې خوانه جنرال اندرسن وایي چې افغان ځواکونه په دې پیمانه دوامداره تلفات نسي زغملی، بله دا چې طالبانو ته د ماتې ورکولو دپاره دوی باید نور هم دلچسپي وشي. په بل عبارت دوی باید وهڅول سي چې طالبانو ته ماتې ورکړي. نو موږ په څه دلیل ویلی سو چې افغان ځواکونه آماده دي؟
Well, a couple of points. One, I think General Anderson was speaking to his area of Afghanistan and not the whole country.
دلته څو خبرې دي. لومړی، جنرال اندرسن د ټول افغانستان په اړه نه، بلکې د هغې سیمې په اړه دا خبره کړې ده چې دی کار پکې کوي، او دوهمه ده چې موږ ټول په دې خبرې موافق یو چې یقینا هر پوځ د زیاتې مودې دپاره د لوړې پیمانې تلفات نسي زغملی. جنرال کیمبل په دې نظر دی، او جنرال ډیمسي هم دا ویلي، خو موږ داسې فکر هم کوو چې د هغوی ظرفیت تر هغې کچې پورې پرمختګ کړی دی، او دوی په حقیقت کې د دې ظرفیت لري چې د خپلو خلکو، هیواد او د سرحدونو دفاع وکړي. او باید یو ځل بیا تکرار کړم چې دې ټولو خبرو معنا دا نه سوه چې دوی مرستې ته اړتیا نه لري، او داسې نه ده چې د دسمبر د میاشتې په 1 نېټه به موږ د افغانستان څخه ووځو. داسې نه ده، موږ به دلته موجود یو، د 10,000 څخه زیات ځواکونه به دلته پاتې وي، او دا شمېر به په 2015 کال کې هم وي چې دا ډاډه کړو چې دوی ته د توان ورکولو ماموریت چې مخکې ما اشاره ورته وکړه بشپړ سي، او دوی په دې برخه کې نور پرمختګ هم وکړي.
ځینې خلکو په دې انتقادونه کړي دي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه په ډېره بیړه راوز او ډېر لږ ځواکونه پرېږدي چې هغه افغان ځواکونو ته مرسته او مشورې ورکړي. تاسو د دې نیوکو په ځواب کې څه وایاست؟
The president's been very clear about the drawdown timeline and the process.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ځواکونو د ایستلو د وخت او پروسې په اړه ډېری واضح خبرې کړې دي، او د ولسمشر د دې دریس څخه د پاوز مشران هم ملاتړ کوي. جنرال کیمبل هم په دې حقله واضح څرګندونې کړې دي، او موږ داسې فکر کوو چې دغه شمېر د افغان ځواکونو د روزلو، مشورې ورکولو او د توریزم ضد جګړې لپاره کافي دي. موږ پر سمه روان یو. یو معنا ده چې په افغانستان کې کامیابي دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ظرفیت ولري چې د پوځي عملیاتو په هر ډګر کې د خپلو سرحدونو او د خلکو دفاع وکړي. هغوی د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو اوس هم مرستې ته اړتیا لري. د ځینو پوځي عملیاتو په برخه کې دوی مرستې ته اړتیا لري، خو کامیابي هم داسې ښکاري چې دوی ته وګورو چې نن ورځ په کوم ځای کې یو او موږ په 2002 او په 2003 کال کې په څه پیل وکړ. نو دا ډېر لوی پرمختګ دی. که د افغان ځواکونو مشرتابه ته وکتل سي، په تیرو 10 کلونو کې د افغان ځواکونو توان او ظرفیتونو ته وکتل سي، نو په څرګند درته وایم چې دا ډېر د حیرانتیا وړ خبر ده. په افغانستان کې که یو څوک وزېږي، نو په خوا به د هغه متوقع عمر 24 کاله وو او اوس 48 کالو ته رسېدلی دی. اقتصاد سل په سله کې ښه نه دی، خو تر پخوا ډېر ښه سوی دی. په کابل کې امنیت ښه سوی دی او یقینا د هېواد په نورو برخو کې هم دغسې ده. افغان ځواکونه د هېواد دننه د ټولو پوځي عملیاتو مشري په خپله غاړه لري، نو موږ په دې باور لرو چې دوی ډاډمن حالت ته رسېدلي دي او تیار دي. خو ځینې برخې شته چې موږ کار ورسره کوو، ورسره پاتې یو، خو دوی ښه پرمختګ کړی دی.
So we do believe that that they have reached a very good level of competence and that they're ready for this.
You mentioned air support. So what are some of the other specific things that the United States that our troops are
تاسو دا وای ځواک د مرستې خبره وکړه. دا سی نور کوم خاصی برخی دی چې د متحده ایالاتو ځواکونه به اوربند تمرکز ولري چې د افغانانو سره مرسته وکړل سي.
Well, we're going to be helping advise and assist them on command and control. Good communications, and I don't mean public communications, I mean the task of communicating
موږ به د افغان ځواکونو سره د ساکو او ادارې په برخه کې مشورې او مرستې کوو. دغه راز موږ به په دې برخه کې هم کار کوو چې د اړیکو په برخه کې د لوړې کچې مشرتابه او ټیټ رتبه افسرانو ترمنځ باید څنګه اړیکې تامین سي. همداشان موږ به د استخباراتو د راغونډولو، شریکولو او تجزیه او تحلیل کې هم د هغوی سره مرستې کوو. لوجستیک تر ټولو ګرانه برخه ده چې د هر پوځ دپاره ډېر مشکل کار وي چې سمون پکښې راولي، او موږ د امریکا پوځ ډېره ځانګړتیا پکښې لرو. او زموږ ارزیابي دا جوته کړي چې افغانان باید په دې برخه کې کار وکړي او د دې دوامدار ساتل ډېر ګران کار وي. یو پوځ باید په هر حالت کې 24 ساعت آماده وي، که د جنګ په حالت کې وي او که عادي حالت وي. د دې دپاره چې دوی په ښه توګه روزل سوي وي او تیار سی ولري، دا ډېر زیاتو هڅو، وخت، وسایل او کار ته اړتیا لري. افغان پوځ د لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري، او زه داسې فکر کوم چې افغان ځواکونه هوایی مرستې ته هم اړتیا لري. خو د دې معنی دا نه سوه چې د امریکا پوځ به د افغان ځواکونو دپاره هوایی عملیات کوي. که د امریکا ځواکونو او یا د افغان ځواکونو تر اسن کوم خطر وي، نو موږ به په ډیرو کمو او محدودو وختونو کې په هوایي عملیاتو کې برخه اخلو. خو موږ د افغان ځواکونو سره مرسته کوو چې دوی خپل هوایي ځواک جوړ کړي او پرمختګ پکښې وکړي. موږ افغان پیلوټانو ته روزنه ورکوو.
کله به د افغانستان څخه وروستی امریکایي سرتیری راوځي؟
Well, again, the president's been very clear about the timeline. So we'll be down to around 5,500 troops at the end.
د امریکا ولسمشر د ځواکونو د استولو په محل ویش ډیر واضح دی. په 2015 کال په پای کې به د امریکا 5,500 سرتیری وي او په 2016 کال کې به ټول ځواکونه د افغانستان څخه راوځي. زما په نظر دا مهمه ده چې موږ خپل اهداف روښانه کړو. د محل ویش معنی دا نه ده چې موږ به افغانستان په پوځي لحاظ د پامه وغورځوو او شاته به واړو. موږ به د افغانستان سره قوي دفاعي اړیکې ولرو.
So there'll still be, and we want there to be, a strong defense relationship with Afghanistan.
Radio Chita Suwar Bandi Bawar Kawale Shai, Da Amerika Ghag Ashna Radio, Manzanay Sapa, Dolas Sawa Shpagnavi, FM, Salla Sharia Pinza.
د امریکا د غشنه لري قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د ماجیکر پر وو بجو باندې بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو د نویو مطالبو او نویو خبرونو سره. د امریکا د خبرونې د ملري په څو لنډو شبو کې به تاسو ته د دری دویمه نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې شي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې هم دغه راز نوي مطالب، لیکل شوي مطالب زموږ پر ویبپاڼو باندې هم ولولئ چې د پښتو ویبپاڼې ادرس دی www.voanews.com/pashto او د دری ویبپاڼه د www.voanews/dari. همدغه راز زموږ پر فیسبوک باندې هم حضور لرو، VOA پښتو په نامه باندې زموږ پاڼه تاسو کولی شئ لایکی او د ورځې مطالب هلته ولولئ یو مطالعه کړئ. همدغه راز زموږ پر ټویټر باندې هم د VOA پښتو په نامه باندې حضور لرو. تاسو کولی شئ چې پر ټویټر باندې هم موږ تعقیب کړئ. زموږ خپرونې ادامه لري. تر بیا په پاکه لاس سپارم. روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.